دا سپینه خبره.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم جنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنس رانه یوسف زیم تاسو خبرونه اوري. د سره صلیب اوسري میاشتې ټول نړیوال فدراسیون آی اف آر سی ویلي چې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو له امله په دغه هیواد کې چې لوړاندې د خلکو بشري اړتیاوې ډېرې زیاتې دي، سیلاب ځپلو ته د مرستو د چمتو کولو لپاره د بیړني غبرګون د کچې ارزونه کوي. دغه فدراسیون ویلي چې د سپرلي په موسم کې په غیر معمولي ډول د سختو بارانونو د ورښت او ورسره سم د سیلابونو د راوتلو له امله د افغانستان د سلور درش ولایتونو لړلې 15 ولایتونو ځپلې دي، چې یوازې د بغلان په ولایت کې تر اوسه د 200 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. همداشان د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي چې د سیلابونو د زرګونو کسانو کورونو په اوبو لاو کړي چې له امله اوس هغوی به کور شوي دي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبان اوس تر روسیې دښمنان نه دي، خو د ده په وینا د مسکو او طالبانو ترمنځ لا هم ځانګړي سیاسي محدودیتونه شته. کابلوف د روسیې د تاس خبري ایجنسی سره په امریکا کې ویلي، زما مطلب دا نه ده چې طالبان زموږ لومړی درجه دوستان دي، خو ښکاره ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. طالبانو په ښکاره ویلي چې د پخواني شوروي اتحاد د ځایناستي په توګه په روسیې باور لري. روسیه د هغه هیوادونو له ډلې نه ده چې د طالبانو د حکومت سره منظمې اړیکې لري او په کابل کې خپل سفارت پرانستی دی. همداراز په مسکو کې د افغانستان سفارت هم فعال دی او د طالبانو د شاردافر تر ادارې لاندې دی. کابلوف ویل طالبان پخوانی مجاهدین دي چې په افغانستان کې د سرو لخکرو او د شوروي تر ملاتړ لاندې حکومت په ضد جنګېدلی دي. د روسي ډیپلوماټ ویلي چې که طالبان غواړي ځان افغان وطن پاله ثابت کړي، نو باید داسې اقدامات وکړي چې لږ تر لږه د افغانستان د بهرنۍ نړۍ سره اړیکې خراب نه شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی د ملګرو ملتونو د ادارو سره د طالبانو د حکومت د ادارو د همغږي په غونډه کې ویلي چې نړیوال مرستې باید د افغانانو د اړتیاو او دغه حکومت د لومړیتوبونو په اساس ترسره شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دا غونډه د طالبانو د حکومتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو د چارواکو ترمنځ په مختلفو برخو کې د افغانستان د خلکو د اړتیاو او دغه حکومت د لومړیتوبونو په تیر 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د مرستې او د دغه ټولنې د راتلونکو پروګرامونو په تړاو د بحث لپاره په کابل کې جوړ شوی و. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 2024 کال د جمهوری ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د هغه سیال ډونلډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ د جون په 20 او سپتمبر په 10 په انتخاباتي ټلویزیوني مناظره کوي. په امریکا کې د سی این این خبری شبکه وایي چې دواړه کاندیدانو منلې ده چې لومړی انتخاباتي مناظره به د اټلانټا په ایالت کې د دغه شبکې په سټوډیوګانو کې کیږي، خو نندارچیان به پکې نه وي. دویمه مناظره به د ای بی سی شبکې مخې ته وړي. ډونلډ ټرمپ چې د 2020 پټاکنو کې جو بایدن نو بیلله او لا هم ادعا کوي چې پټاکنو کې درغلي شوی، لسو اونیو راهیسې خپل دیموکرات سیال ننګو چې ورسره مناظره وکړي او اوس جو بایدن ومنله چې مناظره به کوي. د هند حکومت یو لوی مخالف سیاسي ګوند د پنځشنبه په ورځ په انتخاباتي کمپاینونو کې د مسلمانانو په ضد د صدر اعظم نریندر مودي سرګندونه چې د نړۍ د دیموکراسۍ په دغه لوی هواد کې ته فرقایي تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې کړې وغندلې. د هغه راهیسې چې د رمیش په هند کې پارلماني ټاکنې چې د نړۍ تر ټولو سترې ټاکنې بلل کېږي پیل شوې، درې او یا کلن مودي خپل ګوند ته د رای د راجلبولو لپاره په خپل ویناو کې په مسلمان اقلیت لفظي بریدونه زیات کړي دي. بلې خوا داسې انګیرل کېږي چې د مودي په مشرۍ د بھارتیا جنتا د بی جے پی واکمن ګوند پر روانو ټاکنو کې چې د جون په میاشت کې پای ته رسیږي اسانه بریا خپل کړي. که د مودی ګوند دغه ټاکنې وګټي، نو درې اویا کلن نریندر مودی به دویم صدر اعظم شي چې د خپلواکۍ د اتل او د هند صدر اعظم جواهر لال نهرو وروسته په پرله پسې توګه د دریم ځل لپاره ټاکنې ګټي. د اسرائیل پوز د پنځشنبه په ورځ ویل چې د غزې په شمال کې د اسرائیلي ټانک په ډزو کې د دوی 15 سرتیري وژل شوی. پوزویل په دغه پیخه کې درې نور سرتیري تیری ټپیان شوې دي. لدې سره په اکتوبر کې د جګړې د پیل راهیسې د وژل شو اسرائیلي پوځیانو شمیر 203 او یو ته رسیدلی دی. بلې خوا د پنځم به پورز د متحده ایالاتو اردو رپورت ورکو چې د غزې په ساحل کې د بشري مرستو رسولو موقتی بندر د جوړولو کار بشپړ کړی دی. دا بندر غزې ته د بیړنۍ او بشري مرستو رسولو لپاره مهم بلل شوی. د متحده ایالاتو مرکزی کمانډان ویل چې د مرستې لارې به په راتلونکو ورځو کې دغه بندر په لور حرکت پیل کړي او دا چې ملګری ملتونو به دغه مرستو د ویشلو او همغږۍ د چارو مسولیت ولري. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د پنځم به پورز د چین سره د خپل هیواد د مخ په ودی اقتصادي اړیکو ستاینه وکړه او د بیجینګ نه مننه وکړه چې د اوکران جګړې ته د حل د لارې موندلو لپاره هڅه کوي. پوتین د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره په بیجینګ کې په ګډ خبري کانفرنس کې خبري کولې. دواړو مشرانو د مسکو او بیجینګ اړیکې وستایلې او د نړۍ د ثبات لپاره مهمې وبللې. پوتین وویل زبه د چین د ولسی جمهوریت ولسمشر ته د یوکرين د کډکیچ اړوند د حالاتو په اړه معلومات ورکړم. موږ د خپل چینایي ملګرو او همکارانو نه د هغه وختونو لامل مننه کوو چې له دغه ستونزې د حل لپاره کړی دي. د چین ولسمشر د پوتین سره په کتنې کې هغه خپل پخواني ملګری وبلو او ویل چې د چین او روسي اړیکې سولته ګټورې دي. ترنو اوریدونکو دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د ادارو سره د طالبانو د حکومت د ادارو د همغږي په غونډه کې ویلي چې نړیوال مرستې باید د افغانانو د اړتیاو او د دغه حکومت د لومړیتوبونو پر اساس ترسره شي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي پر دې کار کوي چې د مرستو نوعیت د بشري مرستو تر څنګ پرمختیایي مرستو ته واړوي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورټ کې واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایند زی احمد تکل ویلي چې د طالبانو د حکومتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو د چارواکو ترمنځ په مختلفو برخو کې د افغانستان د خلکو د اړتیاو او د دغه حکومت د لومړیتوبونو په څیر 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د مرستو او د دغه ټولنې د راتلونکو پروګرامونو په تړاو د بحث لپاره دا غونډه په کابل کې جوړه شوې وه. زی احمد تکل وایي چې د دې غونډې برخوالو ته ښاغلي متکی ویلي چې په افغانستان کې د جګړې پاتره سي دوروس اوس دي وخرار سي دي چې ټول یې سي د افغانستان د پرمختګ او بیرغونی لوریتا متمرکز شي.
د سرویش کلنې جګړې لکبل د ویجاړ اقتصاد سونو زرو کندو او یتیمانو او معلولونو په غونډیو هیوادونو کې ملیونونو مهاجرینو پر بهرنی مرستو ولاړ سه نظام ملیونونو معتادینو په ماينونو او ناشاد مهماتو د هیواد د ویلوي برخې کړتیا او پنورو بڼو د اوشتو ځانونو جبیر کول او پر لپسې وچکالی زلزلو سیلابونو اقلیمی بدلون او نورو طبیعي ناورینونو پر وړاندې خبرګون لپاره د حکومت اوسنی مالی امکانات بس نه دي او په لن محل کې نړیوالو مرستو ته اړتیا پر خپل ځای پاتې ده. محترم متقی صاحب ویل چې له نړیوالو مرستو څخه د عظیمی استفادې لپاره اړینه ده چې د مرستو نوعیت او د ویش بڼه د افغانستان د خلکو له اړتیاو او لومړیتوبونو سره سم عیار شي.
زی احمد تکلوی چې د طالبانو د بهرنی چارو وزیر افغانستان سره د نړیوال ټولنې په لن محل مرستو باندې هم ټینګار کړی. طالبانو د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایند د ملګرو ملتونو د بشري او پرمختیایي برخې مسؤول او د انعامه مرستیال اندري کاري تواتي له کوله ویلي چې ملګرو ملتونه په دې کار کې چې د مرستو نوعیت بشري مرستو تر څنګ پرمختیایي مرستو ته واړي.
د ملګرو ملتونو د بشري او پرمختیایي برخې مسؤول او د انعامه مرستیال ښاغلی اندري کاري تواتي د ملګرو ملتونو فعالیتونو ته ځغلنده کتنه وکړه. تر څنګ وویل چې ملګرو ملتونه پر دې کار کوي چې د مرستو نوعیت د بشری مرستو ترڅنګ پرمختیایي مرستو تواړوي او هغه ساحه په ګوته کړی چې د ملګرو ملتونو مرستې به پر هغه تمرکز کوي.
د طالبان حکومت په داسې حال کې د خلکو د اړتیا او دغه حکومت د لومړیتوبونو پر اساس د نړیوالو مرستو په تنظیم باندې ټینګار کړی چې په دې روسي ورځو کې د سر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی او د بشري مرستو د بڼې او مرستې رسونې د چارو مدیریت په بیړني ډول د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. دغه پیډراسیون د مای په دریمه په راپور کې ویلي چې په دې برخه کې په جوړ ډول د بشری مرستو بهیته بیا کتنې پرته به په افغانستان کې په دوامدار ډول د بحران د عواملو د ریښو ایستل ممکن نه وي. په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په میاشت کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې. ملګرو ملتونو په 2023 کال کې په افغانستان کې د خپلو بشري پروګرامونو دوام لپاره د دې کال په سر کې د نړیوال ټولنې څخه د 3.6 میلیارډ ډالرو د بودیجې د برابرولو غوښتنه کړې، خو د اپریل د میاشتې تر لومړیو د دغې بودیجې یوازې 6% د نړیوال ټولنې لخوا برابره شوې وه. ملګرو ملتونو د طرحې له مخې په 2023 کال کې به د افغانستان د نفوس نیمایي په یو ډول بشري مرستو ته اړتیا ولري، خو دغه ادارې ویلي چې د غوښتل شوې بودیجې په پیسو باندې به یوازې 3 میلیونه وګړو ته بشري مرستې برابرې کړی شي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سوابو اووش پیتا شانل که او ریده لیشه. لمالتیامو ده تل پشان مننه.
د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د ادارو سره د طالبانو د حکومت د ادارو د همغږي په غونډه کې ویلي چې نړیوال مرستې باید د افغانانو د اړتیاو او د دوی د حکومت د لومړیتوبونو پر اساس ترسره شي. طالبان په داسې وخت کې د نړیوالو مرستو پر تنظیم ټینګار کوي چې په دې وروستیو ورځو کې سره صلیب او سره میاشتې د نړیوالې ټولنې فدراسیون د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. یو شمیر شنونکي وایي طالبان غواړي چې د بشري مرستو په نوم نړۍ سره معامله وکړي. نور حال پر پټ کې واوري.
د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو سره د خلکو پر اړتیاو د دوی د حکومت پر لومړیتوبونو په تیر 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د مرستو او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړې. د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي سره لدې چې طالبان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د اقتصادي پرمختګ او په خپل ځان بسیا کېدو په لور بوزي، خو په دې برخه کې لګړو ننګونو سره مخ دي.
د بهرنی چار وزیر په خپل خبرو کې وویل چې په هیواد کې د جګړې له ختمې وروسته اوس د دې وخت رسیدلې چې ټول هڅې د هیواد پر رغونې او پرمختګ متمرکز شي.
خو یو شمیر شنونکو وایي چې طالبان د بشری مرستو په نوم غواړي نړۍ سره معامله وکړي.
اوسنۍ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې د هره لارې نه استفاده کوي تر څو په بیل میټر ټولنې فشار راولي چې دوی د رسمي پیژندنې موضوع په یو ترتیب حل شي او دوی ګواکې د یو رسمي او مسؤل حکومت په حیث وپیژندل شي. بیل میټر ټولنې د دوی کړنو ته په کتو دې ته زړه نه کوي او طالبانو ته نه ښایي چې د هغه بشري ناورین چې په افغانستان باندې نازل شوی دی د افغانستان خلک ورسره مخامخ شوي د سیلابونو د سرازیر کېدو په پایله کې او په زرګونه کورنۍ په ډیر بد حالت کې واقع دي هغوی سره باید مرستې وشي. طالبان مکلف دي چې بین ملي ټولنې سره مرسته وکړي.
د طالبان حکومت په داسې حال کې د خلکو د اړتیاو او د خپل حکومت د لومړیتوبونو پر اساس د نړیوالو مرستو په تنظیم ټینګار کړی چې په دې وروستیو ورځو کې سره صلیب او سره میاشتې د ټولنې نړیوال فدراسیون د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړي او د بشري مرستو د بڼې او د مرستې رسوند چارو مدیریت ته په بیړني ډول د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. وخت طالبان د بیا رسیدو وروسته افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر منوریدونکو، د افغانستان لپاره د خورو نړیوال پروګرام رئیس شاویلی د افغانستان د نفوس د دریمې برخې د لوږې څخه د کړېدو یادونه کوي. مېرمن شاویلی زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د دومره زیات شمیر خلکو خوړو ته اړتیا د اندېښنې وړ ده.
په افغانستان کې بشري ناورین ډیر پراخ دی. په تیر څه د پاسه دوه کلونو کې مونږ ولیدل چې په افغانستان کې بشري ناورین څومره ځپن کې وو. خو د بسپنه ورکونکو د سخاوت مندانه مرستو پر مټ مونږ وکړای شو چې ملیونونه خلک له قحطۍ څخه وژغورو. مونږ ولیدل چې دغه قحطۍ د خلکو پر ژوند څه ډول اغیزه کړي. په تیر ژمي کې مونږ ولیدل چې د شپږ میلیونو افغانانو او اوس د افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه د ولک سره مخ ده. دا یو لوړ شمیره ده. لدی عمله د افغانستان حالت لا هم د کډاو څخه ډک دي. خو په ورته وخت کې مونږ هغه بدلون هم ګورو چې مونږ وکړای شو هغه رامنځته کړو. ډیر خلک موجود دي سره لدې چې دغه خلکو شمیر کم دي، خو له زیاتو مرستو وروسته یو ثابت اقتصاد ته ورداخل شوی دي. مونږ باید په یاد ولرو چې د افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه اوس هم مرستې ته اړتیا لري.
خو پښتنه زده چې که افغانستان نړیوال مرستې ترلاسه نکړي دا به څه ډول بشري زیان رامنځته کړي.
د دغه مرستو د کمښت بشري زیان چې په دې اړه د اقدام نه کولو له امله رامنځته کیږي د دې اصلي قربانیان په ښځې او کوچنیان وي. ما له ښځو سره لیدنې درلودې. دوی ماته وویل چې اوس اړ شوي چې د درې وخته خوړو پر ځای یو وخت خواړه وخوري. مونږ پوهیږو چې مونږ درې وخته خوړو ته اړتیا لرو. د خوړو کم خوراک د کوچنیانو وده او د هر انسان د کار وړتیا راکموي. هغه څه چې مونږ ورته اړتیا لرو هغه دا دي چې مونږ باید په همدغه کچه خواړه ترلاسه کړو. د دې لپاره چې مونږ یو صحتمند ژوند ولرو مونږ باید د حد اقل اړین خواړه ترلاسه کړو.
تاسو کافي خوړو ته د نن لاسرسي لپاره د کوچنیانو او ښځو پر روغتیا د اغیزو په اړه خبرې وکړي. د افغانانو څو سلنه نفوس د خوار ځواکۍ سره مخ دي.
د افغانستان د نفوس یو پر درېمه برخه خوراکي مسؤلیت نه لري. درې میلیونه کوچنیان سخت سوی تغذیه سره مخ دي. شاوخوا یو میلیون امیدواري او هغه ښځې چې خپلو بچو ته شیدې ورکوي زموږ د پروګرامونو برخه والدي. د دې معنا دا ده چې دوی خوراکي مسؤلیت مرستو او غذایی موادو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته کې مونږ دغو خلکو ته داسې توکي ورکو چې په دوی کې د خوارځواکۍ مخه ونیسي. د خوارځواکۍ درملنې ورستنی کار دی چې باید ترسره شي.
که نړیواله ټولنه د افغانستان سره مرسته ونه کړي او دوی هغومره پیسې چې افغانستان ورته اړتیا لري افغانستان ته ور نه کړي، د افغانانو سره د مرستې لپاره کومې نورې متبادلې لارې موجودې دي؟
د افغان کورنۍ لپاره متبادل ډیر خراب دی. د دې معنی دا ده چې دوی اړ دي چې خپل ورځنی خوراکي موادو مقدار کم کړي. دوی باید د ورځې یو وخت ډوډۍ وخوري. د دې معنی دا ده چې مونږ به اړ شو چې بسته بسته کورنۍ ته د خوراکي موادو د مرستو ورکول بند کړو. مونږ لاله په خوا دا کار کړی دی. د 2023 کال د مارچ په پرتله د سږ کال مارچ کې مونږ خپل مرستې نږدې نیمایي کمی کړي دي او په دې اوړي کې به مونږ خپل مرستې لا پسې هم کمی کړو. تیره میاشت کله چې ما د میاندو سره خبرې کولی مونږ دوی ته خپل ورستنې مرستې ورکړې. زیاتره خلکو ژړل. دوی پوښتنه کوله چې دوی به اوس څه کوي. د دې معنا دا ده چې اوس به دوی او د دوی کوچنیان له دې عمله کړیږي.
ډیر افغانان امریکا غږ او په ځانګړي ډول د امریکا غږ رادیوي پروګرامونو ته د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د خوړو د ویش په پروګرامونو کې د رونټیا د نشوالي لامله شکایت کوي. دوی وایي چې ستاسو اداره هغو خلکو سره مرستې کوي چې ستاسو له کارمندانو سره اړیکې لري او هیڅ مرستو ته اړتیا هم نه لري. د دې کار لامل څه دی؟
زمونږ د مرستو ویش کې د رونټیا کمښت نشته. مونږ نشو کولی ټولو اړو خلکو سره مرسته وکړو. له دې امله د هغه میرمنې چې له کوچني ماشوم سره یو ځای وږي ویده کیږي لپاره ستونزمنه ده چې پوه شي چې له هغې سره ولې مرسته نه کیږي. مونږ د دوی سره په دې اړه چې مرستې کمی دي خبرې کوو تر څو دوی پوه شي چې ولې له دوی سره مرستې نه کیږي. له دې امله مونږ په خپلو کارونو کې شفاف یو. مونږ داسې میکانیزمونه لرو چې خلک کولی شي د هغې له لارې مونږ سره تماس ونیسي او له موږ سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. د بلګي په ډول مونږ د ټلیفون یو دایمي لیکل لري خلک کولی شي مونږ ته د هغې لارې زنګ ووهي خلک کولی شي مونږ ته د خپل خوخي په ژبه زمونږ لنارینه او خزینه او همکارانو سره خپل ستونزې شریک کړي مونږ ته یوازې تیر کال خلکو 400 زرو زنګونه وهل دي خو د مرستو د کمخلامل بدبختانه مونږ د دوی سره د زیاتو څکولو وړتیا نه لرو
در نوریدونکو پاکستان په هند کې رواني ټاکنې د نږدې څخه ساري اسلام آباد لدی عمله په قهر دی چې هندي سیاستوال د رای ورکوونکو درجل بولو لپاره د پاکستان په وړاندې سخت دریز غوړه کړې دي د امریکا ژا خبريالي ساره زمان په دې اړه راپور را لېږلې دي او تاسو ته نظرانه یوسف زی پښتو ژباړه اوروي
د لاهور خار ته نږدې د سیرینا په نوم د نساجۍ فابریکې د نړۍ د ځینو لویو برانډونو او سوداګرو لپاره توکي تولیدوي خو ګاونډي هند چې د نړۍ په لویو سترو بازارونو کې دی د پاکستان سره سوداګریزي اړیکې نه لري
موږ بارزان خامواد ترلاسه کړو کوم چې موږ د سوداګرۍ لبندیز د مخه ترلاسه کول په هند کې خلک زموږ رنگارنګ توکي خوښوي
اسلام آباد د 2019 کال په اگست کې د هند سره سوداګري ورسته له هغه وزندوله چې نوې ټلې په یو اړخیز ډول د جمهو کشمیر د لانجمنې سیمه د خپلواکۍ امتیاز واخیست پاکستانی سوداګر د لومړي وزیر شهباز شریف د نوې حکومت غواړي چې د اقتصادي کړکېچ د کمولو لپاره سوداګري سي اړیکې بیا پیل کړي خود هند پټاکنو کې د پاکستان په اړه لومړی وزیر نریندر مودي د اپوزیشن ګوند په پرتلا زیات سخت دریز لري هغه وایي چې د پاکستان سره په پولي باټ هرستي فعالیتونه وزپی
کله چې زواک ته ورسیدم ما وویل چې بس دی نن پاکستان اړیتا شکایتونه کوي او ژاړي چې مونږ وژغوري مونږ وژغوري
پاکستان او هند چې دواړه په اټومي وسلو سمبال دي سوجنګونه کړې دي دواړه یو بل په سرحدي ترګري تورنوي پاکستانی کارپوهان وایي چې هندي سیاستوال د پاکستان په وړاندې د نرم چلن توان نلري
د کانګرس ګوند هم هڅه کوي چې مودي په پاکستان کې د شریف کورنۍ د ملګري په توګه انزور کړي دا یو بلګه ده دوی سخت دریزه رای ورکوونکو ته په ځانګړې توګه بی جی پی ته خطاب کوي او دوی وایي چې د کانګرس ګوند باید پاکستان په وړاندې سخت دریز ولري
خو اوس چې مودي د درېمې دورې لپاره د ټاکنو ګټلو ته سترګې په لار دی په پاکستان کې ځینې فکر کوي چې هغه به د سختو خبرو باوجود د پاکستان سره صلح وساتي
نو هغه تاریخ ته پام کوي نو هغه باید یو څه میراث پرېږدي زما په فکر چې دا د مودي لپاره یو چانس دی چې د پاکستان سره د سولې په برخه کې په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي
کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په پاکستان نیوکی خای ځینې هندي رای ورکوونکي راجلب کړي خو کله چې ټاکنې پای ته ورسیږي د دوړو خو حکومتونو به د ټاکنیز کمپاین بیانات هیر کړي او د مسلو د حل لپاره به په خاموشي سره کار وکړي دا و د سره زمان د رپورت پښتو ژباړه نظرانه سوسی امریکا غږ
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيوي د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د امریکا د ولسمشری پټاکنیزم مبارزو کې ډیر کم داسې موارد ست چې جمهور رئیس جو بایدن د ډانلډ ترامپ ټاکنیستونه پکې هم نظر دی په دغه کې یو د جمهور ریاست لپاره یو فعال وکیل کاندید رابرت اف کینیډی دی چې د مشهور سیاسي کورنۍ غړی دی او دواړه په اړه باور لري چې هغه به یوازې په ټاکنو کې خرابې رامنځته کړي د امریکا جغ د خبريال سټیو هیرمن د رپورت پښتو ژباړه ته ستاسو پام راګرځو
په امریکا کې سروګانی خای چې شاوخوا نیمایي ثبت شوی رای ورکونکو ویلي چې کچانس ورکړل شي دوی به د دې کال پر رایو کې د ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په ځای بل څوک غوره کړي.
که تاسو دا تصور کړئ چې دا هیواد به د نومبر په میاش کې څنګه ښکاري کچيري ولسمشر ټرمپ یا ولسمشر بایدن وګټي، نفاق به دوام ومومي، غصه، ویره، ګډوډي او ټولنیز درز به دوام وکړي. د دې د پای ته رسولو یوازینۍ لار زما د نوماندۍ د کامیابیدو له لارې ده.
د ولایلا جا اسبه اختلال لامل د کینیډي غږ درن شوه دی. هغه د خپلې ناروغۍ لامل د دیموکراتیک ګوند په ابتدایي ټاکنو کې د برخې اخیستنې نه دی منل شوی.
Robert F. Kennedy Jr. is not going to be the next.
Georgetown Pohantun Professor Hans Noll, the Noro Siasi Pohanu Sara Muafik Te Wach Robert F. Kennedy Baratlun Ke Ulis Mashar Navi. Kho Biden Aw Trump Campaign Dwana Ladi Kabalan Dekhman Di Che Daraya Pa Paano De Kennedy Numba Pa Haga Ayalatun Ke Che Da Sakht Mukabile Ehtimal Pa Ke De Da Haga Yo So Zara Rai Hum Bad Aghiz Walari.
Change the outcome of that state.
دا کیدای شي د دې یالت پایلې بدل کړي که چیرې دا یالت په کافي اندازه لوی وي او په ټاکنو کې مقابله خورا سخت وي، کوم چې موږ یې تمه کوو، نو دا کولای شي د سیالۍ پایلې بدل کړي.
د کینیډي د کورنۍ غړي د رابرټ کینیډي په دې پریکړه خوښ نه دي او هڅه کوي چې هغه په ټاکنو کې د ځان نومولونه منع کړي. په دې مخالفت کې د خپلواک نوماند خور کیری کینیډي هم شامل ده.
مونږ غواړو خپل احساس په ډیر روښانه توګه تاسو ته ووایو چې د امریکا لپاره غوره لارې د نورو څلورو کلونو لپاره د جو بایدن او کاملا هاریس بیا انتخابول دي.
پروفیسر نول وایي چې د واکسینونو او د کرونا د وبا په اړه د کینیډي لانچمنی ویناوي او د هغه د پلار او تر د وژنې له کبله هغه ځینې ملاتړي راجلب کړي دي. د کینیډي ټیم د امریکا غږ غوښتنه رد کړه چې د نومان سره مرکه وکړو او ویل چې کمپاین پریکړه کړي چې دا مهال هغه یوازې د متحده ایالاتو هغه مطبوعاتو ته مرکه ورکوي چې د امریکایي لیدونکو لپاره وي. دا د سپینې مانی خبريال سټیو هرمن د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
او نادیا مجیدی د افغانستان څخه برتانیا ته کډه شوې ده، خو هغه غواړي چې لخپلې مورنۍ خاورې سره پیوستون ژوندۍ وساتي، ځکه خو یې ورته د یونایټیډ ګلوبلی په نوم یو خیریه ټولنه جوړه کړې. نور حال پر رپورت کې باوري.
ندیا مجیدی په دو کلنۍ کې لخپلې کورنۍ سره له افغانستانه بریتانیا ته راکړه شوې و، خو هغه غواړي چې لخپلې مورنۍ خاورې سره پیوستون ژوندۍ وساتي، ځکه خو یې ورته د یونایټیډ ګلوبلی په نوم یو خیریه ټولنه جوړه کړې ده.
و بابم همیشه به یاد ما میداد کې شما د لندن هستین، زیاد باید از امی موقع استفاده کنیم که هم یک روز خدمت به امی جامعه که زندگی میکنیم برای سنا خدمتان برسه و هم به وطن که از اونجا آمدین.
نادیا مجیدی لپا پهنتون که وچی زینو زدکون کتبای زدکلی ورکوالی او له هغوی ترلاسه سوي پیسې به افغانستان ته لیږلی. همداسی ورو ورو خپل خیریه ټولنه پسې پراخه کړه.
از نگاه تحصیلات ما در مکتبای مختلف در ولایت‌های مختلف میریم، در مکتبا میریم میبینیم که شاگردها چی نیاز دارن، استادا چی نیاز دارن، باز امو مثلا قرطاسی و چیزا برشون تقسیم میکنیم. از نگاه صحت ما فعلا یک کلینیک در هلمند واس کردیم برای خانمای حامله دار که دمی جریان حامله داری میتونن اونجا برن، هم به دوا گرفتن، به ماینات میتونن مثلا دکتر ببینن، ماینه خون بتن، هر چیز که نیاز داشته باشن دمی وقت حامله داری میتونن از این کلینیک بگیرن.
ندیا مجیدی وای په افغانستان کې چې به کله د خپلې خیریه ټولنې ښوونځیو کې د شپږم ټولګي انجونې لیدلې، نو ډیره به ورته زوریدله، ځکه چې د طالبانو رژیم یې پر لوړو زده کړو بندیز لګولی دی.
نه خیلی سخت بود، چون اونجا که رفتم در مکتبا از شاگردا کلشان زیر صنف 6 بودن، باز یگان تا بود که مثلا صنف 5 بودن و زیاد جگرخونی میکردن که مثلا در آخر سال کامیاب که شوام دیگه مکتب از من خلاص میشه یا صنف 6 که میشن. نصیحت من ایز کرد تا وقتی که سیچویشن پس بره که مکتبا واز شوه بعد صنف 6، تا اون وقت میتونه که مثلا دی سنفای آنلاین درسای خود ادامه بتن یا کتابای سنف 6 و بالا را بگیرن و در خانه درس بخوانن که حداقل از تحصیلات دمی چند وقت نمانن.
په افغانستان کې به وزلیت په کتو نادی مجدی پر بهر میشتو افغانانو ژغ وکړ چې لخپل هیوادوالو سره د خپل وند مرسته وکړي.
نصیحت ما به می افغان دایسپورا است که تا جای امکانات آدم کوشش کنه که هم به جامعه که فعلا زندگی میکنیم هم به رزونا خدمت کنیم و هم به وطن خود. میتونه که یا از طریق چرتی باشه، یک مؤسسه یا یک مؤسسه از نگاه مالی کمک کنن، یا از نگاه وقت مثلا اعضای تیم یک مؤسسه شون، یا میتونن یک کار دیگه کنن که حداقل یک خدمت به وطن شون.
نادیه مجیدی وای په بریتانیا کې د افغانانو خیریه ټولنې ک تر یو چتر لاندې کار وکړي نو افغانستان ته ډیره ګټه رسولی شي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه